द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
قدر منوریدونکو او لیدونکو ستړي مسي دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی دا نن د جمعې ورځ کال 2014 د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 10 بجې، په افغانستان کې د ماخستن 9 نیمې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجې سوی ده. د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو ساته خبري خبرونه کې زیم ستاسو قربانا کلثوم کاکړ
او زه اشفاق مومن
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغلاست وایي. ستاسو لپاره په بېلابېلو موضوعګانو باندې تفصیلي رپورټونه لرو، خو اول درته وړاندې کوو چې د خبرونو سرټکی څه دی.
د پاکستان قبایلي سیمه مومندو ایجنسۍ کې په امبار سیمه کې د ترخګرو لخوا یو وار بیا حمله شوې ده. په یو ځنمرګي بمې چاودنه کې د یو جومات دننه د جمعې د لمانځه وروسته 28 لمونځګزار وژل شوي دي.
او د خیبر پښتونخوا مردان شار کې وکیلانو د 2 ستمبر ترهګری عملې په ضد سبا احتجاج کوي او عدالتونو کې د بایکاټ اعلان کړی دی. وکیلان وایي مرکزي او صوبایي حکومت تر اوسه د څه قسمه عملې ګامونه نه دي پورته کړي.
دلته په امریکا او هند د افغانستان د صدر ډاکټر اشرف غنی د سفر په محال په پاکستان کې د بلوچستانو د ازادۍ خبره بیا توده شوې ده. او د هغلی اشرف غنی ویلی دی چې بلوچستان او پښتونخوا کې جګړه روانه ده. بخنه وړم بلوچستان او پښتونخوا کې جګړه روانه ده او پاکستان په دغه بیان باندې مایوسی ښکاره کړي.
قدر منوریدونکو او لیدونکو ایو زی زیما امر سره ملګری اوسئ. ټول رپورټونه به تاسو ته په تفصیل وړاندې کوو.
ګرانو قدرمن اردوونکو د ډیور راډیو یو ساته خبری خپرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډي سي نه غوږی. د پاکستان قبایلی سیمه مومندو ایجنسۍ کې په امبار سیمه کې د جمعې د لمانځه په وخت باندې د پاکستانی طالبانو لخوا داوا شوې ده چې ګینې دوی په یو ځنمرګي بمې چاودنه کې 28 منځګزار وژلي دي. دغه پیښه کې تر 30 زیات نور ژوبل هم دي. په دغه د ډیور راډیو خبریال ارشد مومن نور تفصیل تاسو ته بخپل راپور کې وړاندې کوي.
د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکی وای د ایجنسی تحصیل امبار کې د جمعې مونځ په دوران شوي 14 کې 40 تنه مړه او 30 ټپیان شوي دي. د کوزی مومند ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر وای تر اوسه نه د کره خو ښکاري چې دغه یو ځانمرګي برید دی. دغه 14 زیاتره ټپیان د باجوړ مرکزی روغتون ته وړل شوي او هسپتال انتظامیه وایي چې ویشت راوړل شوي ټپیانو کې یو لسکلن ماشوم ساور کړه او 15 ټپیان د پوځي هلیکاپټر د لارې د پیښور روغتون ته انتقال شوي دي. د پیښې سترګو لیدلې حال محمد سلیم سداسی وایي د مومند ایجنسی تحصیل امبار چې د باجوړ ایجنسی او ملکن سیمې سره پوله لګیدلې یو وروستو پاتې علاقه ده او په تیرو وختونو کې پکې د طالب وسلوالو اثر رسوخ هم پاتې شوی، خو ځې کلکو امن لخکرو د وسلوالو جرړې خورېدو ته نوې پرېښې او په قامي کچې د وسلوالو مخه نیولې وه. د ننني برید پړه تحریک طالبان پاکستان جو حکومت الاحرار ډلې په غاړه اغستې او ویلي دي چې د ادارات دومي عملیاتو برخه ده. د جماعت الاحرار ویان تر مخه د نننی برید هدف یې د امن لخکر غړیو او په راتلونکي کې به هم د امن لخکر غړو پر ضد دغه سی بریدونه جاری ساتي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، مومند ایجنسی.
گرانو خدای مردون کو د ډیو رادیو سره نه بخنه غواړم د خبری خبرونه تنیخ پنی غد واشنگتن ڈی سی نا وګی او تاسو د ممندو ایجنسی په انبار سیمه کې دغه د جماعت الاحرار ډلې لخوا چې کما ازمواری دغه لخوا خسته شوې ده په دغه ځنمرګي به میچاودنه کې تر 28 پورې دغه دملو شمیره رسیدلې ده چې دغه د جمعې په لمانځه کې د یو جماعت دننه شوی او پکې دغه لمنګزار وجل شوی دی. په دې باندې موږ سره د ډیو رادیو سړنکار پیر زبیر شاه صاحب ملګری شوی دی د نیویارک نه، ورته هرکلی کو، ستړي مشئ. مننه پیر زبیر شاه صاحب. پیر صاحب که دا راته وایي چې د پاکستان پوځ بیا بیا دغه دعوی کوي چې ګنې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان ختم کړی شوي دي، بیا دغسې پیښې کېدل دا څه معنی لري؟
داسې پیښې دا اول پیښه نه ده چې کله نه د ستمبر اول تاریخ باندې جنرال باجوه پریس کانفرنس کړی او هغه په دوه ورځ دوه حمله وشوه. یو په پېښور کې د عیسایانو په کالونۍ باندې څلور ځانمرګې پکې مړه کړل او یو کس پکې مړ شوی و. دین علاوه بیا په مردان کې مکه ورځ حمله وشوه، پکې وکیلان او نور خلک مړه شوي وو. او اوس موږ وینو چې په مومندو کې دا وشوه. نو دا ښکاره کوي چې دا کومې دا دعوې دي، دا غلطې دي. او دا سو کال نه دلته لس کال نه زیات کیږي چې په دې سیمه کې اپریشن شروع دي، خو دې اپریشنو هیڅ نتیجه ونه وته او اوسه پورې پکې کسان مړي لګیا دي. او دا تش په هغه علاقو کې او چې سرته ترګرې جنگ شروع دی او چې سرته پاکستانی فوج د شاتنی لس کال نه زیات کیږي چې دوی تش په مومندو کې نه بلکې ورسره باجوړ کې په وزیرستان کې په باړه کې په خیبر کې دا ټول سیمو کې دوی اپریشن شروع کړی دي. او دنه دا ثابتېږي چې دوی کومې دعوې دي دا غلطې دي. او دین علاوه چې نور هلته سره روان دي هغوی موږ ته پوره پته بدې نه لګي چې میډیا ته هلته تللو باندې پابندي ده. یو غوندې تیاره ده او چې څه دعوې دي دوی کوي او هغوی انډیپنډنټلی ویریفیکیشن څه طریقه نشته.
پیر زبیر شاه صاحب که دارا تو وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو دغه نیټورک چې کوم موجود دی په دې کې په زمونږ اوریدونکو ته تاسو کله وضاحت وکړئ چې د مومندو دغه د ټي ټي پی جماعت الاحرار ډله او دغه نور طالبان د دې خپلو کې د یو بل سره څومره رابطې دي، بیا د یو بل سره څومره اختلافات دي، او بل دا چې په دې کې هغه ګوډ او د بیډ طالبانو چې کومه قصه کیږي د هغې په دغه کې د موجودیت د پاکستان په قبایلي سیمو کې که د دغې پوره وضاحت وشي.
او بس دا کو دا دی چې جماعت الاحرار کې هغه زاړه کسان دي چې کوم مخکې تحریک طالبان پاکستان سره وو. او مومند ایجنسی کې دا گروپ په دې هم مهمه دی چې دا مکه گروپ وو چې عبدالولی دوی کمانډر دی، خالد عمر نوم ورته ویل کېږي. هغوی تحریک طالبان چې کوم بنیادي دلته نه شروعات شوي وو. که تاسو ته یاد دي په 2001 کې دلته دوی په یو جماعت باندې قبضه کړې وه او هغه نه سور جماعت چې کوم اسلام آباد ریډ ماسک دی، لال مسجد دی، هغه په نوم یې جماعت کړی. نو دا ډېر او دا ګروپ چې دی دوی نورو ګروپونو سره چې کوم لوکل دي یا بارني ګروپونه دي هغوی سره هم ډېر تعلق دی. دوی په کراچۍ کې هم دي، په پنډۍ کې، په پېښور کې. موږ وینو چې حملې زیاتېږي لګیا دي. په پېښور کې اول ورځ پولیو والا کس مړ کړی و، دین علاوه په کراچۍ کې پولیس والا مړ شوي و. دوی ذمهداري قبوله کړې وه. دین علاوه په کوټه پورې دوی رسېدلې دي. دې نه دا ښکاري چې دوی چې کوم لوکل نور تنظیمونه دي هغوی سره هم رابطه ده او چې کوم بارني تنظیمونه دي. او دې کې پاکستان دی ته بیډ طالبان، بد طالبان په دې وایي چې دوی پاکستان کې دننه حملې کوي. خو اوس دوی دا ګروپ دی د پاکستان دا په افغانستان دا تور لګوي چې دا ګروپ افغانستان کې پروت دی او په افغانستان نه دوی حملې کوي په پاکستاني سیمو کې. نو افغانستان ته پکار ده دوی خلاف د څه کاروایي وکړي. او دا ماته ډېر سیاسي اغښکاري بیان دی دوی. خو اصلي چې کوم دلته مسله ده، کوم اصلي سوال دی، هغه دا دی چې دومره اپریشن نه باوجود دې باوجود چې ډېر خلک مومندو نه کورونه پرېښودل او کیمپونه ته راغلل او دا ما وی چې 2000 اتم نه دا عملیات تر شروع دي او اوس لس کال نه زیات نو دا اوس پورې دا کسان ختم نه کړی شو او دی نتورک اوس هم شته او دی اوس هم چې سرته دوی خوښوي حملې کوي او ډېر ټارګټډ اټیکس کوي. دوی ته پته وي چې وکیلان مهم دي، دوی ته پته وي چې پولیو مهمه ده، دوی ته پته وي چې لښکر باندې حمله ضروري ده. نو دې نه دا ښکاري چې دا کسان ډېر مضبوط دي، دوی په هغه کې هیڅ کمی نه ده راغلی. تحریک طالبان کې سخت اختلافات شته، هغه نظریاتي او علاقایي اختلافات دي، خو هغه دومره زیات لیول ته نه دي رسېدلي چې دوی یو بل سره په جنګ شي. نو هغه نتیجه دا ده چې دوی اپریشنو باوجود، د اپریشن کامیابۍ داو باوجود، دا کسان لګیا دي او پښتانه وژني.
ډیره مننه حافظ زبر شاه صاحب تاسو.
ډیره مننه.
ډیره مننه.
درمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی واساته خبری خبرونه لیا دوام لري. هم د مومند ایجنسی د پیشې په حق لته ستاسو راپورونه وړاندې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته به معلومه وي چې د پاکستان په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې نن په ماجد کې ځانمرګي برید شوی او په دغه برید کې ژوبل شوي کسان د باجوړ ایجنسی اسپیټال ته وړل دي. د ډیو ریډیو خبریال عرفان الله جان د دغه هسپتال مشر ډاکټر سره د ژوبل کسانو په حق له تفصیلات اخستی دي، تاسو ته وړاندې کوو.
په دغه 14 کې څه کسان مړ دي او څه کوم دي ژوبل دي، هغه ژوبل کسان دلته جنسي هسپتال ته روان دي. دلته را سره ایم ایس د هسپتال والا ډاکټر خاصیت صاحب کړه ته چې تاسو څنګه پته ولګېد چې هلته دماکه شوې ده او مریضان دلته را روان دي؟
مونږ بالکل مونږ ډایرکټ ټلیفون د مومندو ایم ایس وکړو او مونږ دلته خپل دغه کنټرول روم هم خبر کړو. مونږ سره پی ایم دغه کلوز لیزان ساتلې ده او د مومندو ایجنسی ایم ایس هم مونږ سره دغه ساتلې. مونږ خپل سٹاف ټول موبلایز کړی دی، مونږه خپل سپیشلیستان ډاکټران پیرامیډیکل سٹاف او هسپتال کې مونږه په یو مختصر وخت کې د پاره ایمرجنسی نه پیس کړی دی. مونږ سره چې کوم ریسورسز وو هغه به وجود دغه سره سره مونږه د مارکیټ نه هم دغه دی دا میډیسن او چې څه ضرورت سامان دی هغه مونږ سره نو هغه مونږه د اوپن مارکیټ نه اخیستی دی.
ایم ایس ایف قدر تو چر اوس پر سند مریضان دلتا د اسپیټال تر وړل شوی دی.
د جی 27 مریضان را وړل شوی دی، په دې کې یو ایکسپایر شوی دلتا او نور دلتا منګه داخل کړی دی، چون کی بازی باندې د دغه د سترګو باندې زخمونه وو، په دغه باندې او نیک باندې او څټ باندې چې هغه او سیریس نو 15 کسان مخ په هلی کې په خبر ته ریفر کړو. حکومت دغه کړی دی، دغه د پاره وینا کړی و هلیکاپټر دغه دی راغه په 15 منټس کې او زمنګ سره پولیټیکل ایڈمنستریشن زمنګ ډایریکټر هیلث دا موږ ته دغه کړی چې تاسو ته څه ضرورت دي د مریضانو د ژوند بچولو لپاره تاسو هر قسم اقدامات وکړي او چې هیڅ کیمرې نشي او مریضانو د ژوند بچولو لپاره تاسو خپل کوششونه جاری وساتئ. نو ان شاء الله سټاف موږ غون موجود دي، سپیشلیستان موجود دي، ډاکټران موجود دي، پیرامیډیکل سټاف موجود دي، هر څوک موجود دي، تاسو وینئ او بالکل کار ته صحیح روان دي.
ډیر مننه وایسه په امریکا ډیور ډیسو خبر کولو. ارپان الله جان، وایس اف امریکا، دیوا رادیو، باجوړ ایجنسی.
او هم قدر منوریدونکو، عرفان الله جان د باجوړ ایجنسی د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ طارق الله ز پښتلې دي سی په اسپیټال کې سه تنظیم سوی دي او سو کسان ژوبل دي په دغه اسپیټال کې. تاسو وړاندې کوو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو محترم اوردونکو، دا وخت ایجنسی ګورنر هسپتال خار کې وړاندې ما او دلته را سره اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د نوګي سب ډیو ډیویژن طارق الله سره ولاړ دي. مته پوښتنه کو محترم کړه ته چې را سوم نمبر ځان راغلی اوس په دلته ایجنسی ګورنر هسپتال ته.
دلته ټوټل 27 کسان راغلي اوس په هسپتال. څو وخت کې دی راور هم ته اطلاع ملاو شو موږ ان سپاټ ایمرجنسی نه پیس کړل چې څومره اویلیبل ریسورسز موږ ټول موبلایز کړل او پورا کوشش موږ چې ریلیف ور منګ 27 ټوټل انجر ډاګری وکي او دلته ایکسپایر شو چې بي سو پکې شپک سيريس لوغم هليكاپټر ته پاره و شپ لو او وځي سي ام اچ پېښور ته باقي چې کم دي دلته موږ ټریټمنټ شروع دي. او ای
بي اس کو دار تو از منګ او د مومند ډیر نږدې علاقه دا بارډر هم دي دا اوس یو زو دغه علاقې اسسټنټ پولیټیکل جن تاسو وي هلته کې دغه شان بده پیښه وشول د باجوړي جنسي دغه علاقو کې تاسو د امنیت و د خصاتلو لپاره کوم خاص اقدامات کړی دي؟
نو دا تاسو ته پته ده چې وارنټر په دې علاقه باندې تیر شه او بار بار دا دغه کیږي داسې قسم سوسایډ اٹیکس تھریٹی. نو کوشش کوو موږ خصوصا د جمعې په ورځ باندې موږ ټول جماعتونو ته اطلاع ورکوو او د هغوی چې کوم خپل لوکل مینجمنٹ او کوم کمیټیان یا هغو ته هم وایو کوم لیوی زمنګي هغه هم ډپلای کړو خپل پوره پوره کوشش کوو. خو بیا هم بدقسمتۍ نه باجوړ کې خلاص پورین دي شوی خو ممن کې بدقسمتۍ دا وځه هغه شو واقعي
او ګینې یا د دوایانو چې دلته زراعت ته علاج مونږ دي پر سیمه کې کنه
ہیڈ کوارٹر اسپتال دا بٹول فاٹا کے ویل اسٹیبلش اسپتال دے اور فنکشنل دے 24 آور مخکنا دا اطلاعات په اختر کې منګه چې کوم ډیوټي روټر یا کړو ډیوټي نه لګولې وی انشور کړم وی نو منګه تیارو داسې قسم واقعیات نه مخکې پریپریشن په دیو ځبند چې دا د غوښه واقعیات شو نو زمنګا ڈاکٹرانہ موجود ایم ایس صاحب ہم پی ایس ایم پریپریشن ان پتے وجہ بند جدارہ خوش واقعات ہو نظمنگا ڈاکٹرانہ موجود ایم ایس صاحب ہم پی ایس ایم ہم دلتا ہو نظمنگا جس تخپل وس مطابق اسپتال کی کم دوائی نمنگ ساویلی بلو اغم پروائیڈ لی یہ پی ایس ایم پر روک دل لوکل مارکیٹ میں جس سکل قسم دوائی کے دار سم پرچیز لوگ پروائیڈ
دیر من روائی سب امریکا ڈیور ایڈو سدہ خبر کھولو ارپان اللہ جان وائی سب امریکا دیور آڈیو باجوڑ ایجنسی
قدر من اوریدونکو اولیدونکو هم د مومند ایجنسی د پیشی په حق له یو بل راپور چې د باجه ورزخه زمر خبريال ارشد مومند را کوي او دلته د خلګو سره او د روبل کسانو سره خبري کړې دي د دوی خبرګون درته وړاندې کوو.
مانځي کې ولاړو سنت هم کول د جمعې ورځ وه او بس مونږ سجدم نه کته شو او بس یو الله اکبر وشته الله اکبر سره یو درز وشه بیا موږ نور څنګه کتلی سترګو کې خاورې وې بار ته راووتو په منډه راووتلو بعد تقریبا 150-200 پورې تنان به او دا عموماً د جنسۍ امبار پیخان کې وو را اوس تقریبا 27-28 په دې هسپتال ته ایمرجنسي ته راوړي او نور هلته پېښور ته څه تلي یو ځای خپل
موږ مونځ کوو د جمعې او تقریبا دغه رنګ یو نیم سل یا یو سل شپېته کسان به موږ په دې جومات کې ولاړو مړی صاحب څنګه مسالې ختمې کړلې زموږ جماعت لکه برانډا هم د جماعت هم د بیا بهر غولم برانډا او منډا غولې چې د کوټه چې کوم دي دا دوه نه ډاکو په دې سات کې موږ سنت وکړه لکه یو سنت یې وتړل ممبای سنت نو یا یو رکات یې وکړه په دوه مچرکت کېدو نو رکات نه شو بس بیا یو دراز وشو یو دراز سره بیا په ځان نه سپوې خاطر جوړ دې بار په بشونه پراتی دی ورګی په پراتی دی
جان وائس آف امریکا ڈیور آڈیو باجوڑ ایجنسی
خان والے دو رکعت قطع شروع دو رکعت کے دو سر بس ولاٹ بے تو ولاٹ دوم رکعت نو باہر بجے سر گیا اللہ اکبر وشد اللہ اکبر سر گیا یو گڑا جو بس بیا بجے منگنیس تو پیشی بس ہر سڑے پور و تل کوشش کی وہ بیا جماعت راپور چیز رہے ہو دن نہ بچو باہر راپور چیز رہے ہو بس جو پاپ لرگو مرگو لپاس رہا ہوا وقت ماشمان ٹول یا اختر آگے څه داسې دالان ته رشتي لي او څه لاندې ټول پراته وو خلک ډېر پراته وو نو خلکو را پیشاب نو ګاډۍ ځای ته موږ راغوست بیا ته پراته وو بیا ډېر لیټ ګاډۍ راغله بس بیا ګاډو کې راواشو څه ځای پر ګاډو کې راوړو بیا ویلیج مخه لا راغله بس بیا هغه کې راواشو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه
Thank you.
د پاکستان کراچی ښار کې د متحد قومي موومنت یو مشر خواجه اظهار الحسن د اوس سات نه یو 15 سات وړاندې اونیوېشو او دغه 15 سات راهسي د پاکستان په تمام میډیا باندې د هغه د نیوو خبر لګیا د خبريږي دغه تجزیه کیږي پاغي باندې د وزیر اعظم بیان مخې ته راځي پاغي د پوز لخوا بیانونه مخې ته راځي پاغي باندې سړنکاران لګیا دي تجزیه کوي او یو سات پستا د هغه د خوشی کېدو چې هغه سم اونی ویش یو سات پست یا یو ګنټه پس بیا خوشی کړی شو هم هغه بس له هغه سره روان دي بل خو ته په قبایلی سیمه ممندو ایجنسی کې تر وویشتو یا د اتویشتو پورې کسان په یو جمعات کې په ځنمرګي به می چاودنه کې وجل شول د هغه خبر له تر دې وخت د پاکستان په میډیا په نظر نه دی راغلی چې کوم خای په پاکستان کې د پښتنو اهمیت څه دی په دغه باندې په سوشل میډیا باندې هم بحثونه تاوده شوي دي او دغه سي پښتانه اوس پوه شوي دي چې هغه وی د وینې د غتويشت کسان چې کوم لو شو دغه کوم وینې توې شو دغه اهمیت دغه دی چې نه خو د پاکستان وزیر اعظم نه د بل ملک کم چارواکي نه کم وزیر د خولي بیان مخې ته راغلي دي نه په دغه باندې کم ادارو لخوا سوال شوي دي نو په دې باندې د ډیور اډیو خبریاله صادق قسم شاه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي
د سرچینو تر مخه د مومندو ایجنسی په جماعت کې شوی چاودنی وجوهات شاته یو وجه د دغه علاقې د خلکو د جنگیالو مخالفت کولو خو آیا دا زیات افسوسناک خبر ده چې د دغه پیخي راپورونه او د دې تفصيلات د ملک الکترونیک میډیا نه غایبو که دا زیاته افسوسناک خبره وه چې دغه میډیا ته د کراچۍ سند اسمبلی د مخالف ډلې مشر خواجه اظهار الحسن گرفتاری د مومندو هغه د مړو او زخمیانو ماشومانو نه زیاته مهمه اخکاری ده چې کوم دغه چاودنه کې نن ښکار شوی په دې حقله سوشل میډیا باندې هو بحث روان شوی دی چې د ملک د څه برخې د خلکو وینه دومره ارزانه او بې قیمته ولی ده خو د پخوانی بشری حقوقو لپاره کارکونکي او اوس یو سیاست مدارې د بشراګوه په نظر کې داسې ښکاری چې په دغه الکترونیک میډیا باندې مختلف قسمه فشار دی او هم دغه وجه ده چې دغه میډیا نړیتا د فاټا د خلکو आवाज رسولو کې ناکامه ده
ګورې اول کو د پښتنو خپل یو میډیا شته هم نه کنه چې کوم د پښتنو ایشو راوچت کی او د فاټا د خلکو تکلیف راوچت کی پریشرز خوشته ده او زمونږ چې کوم الکترونیک میډیا ده چې کوم د پنجاب سنټرډ الکترونیک میډیا ده هغه خو کنټرول دوم ده رائټ وینګ ده او چې کوم هایپ دی ایوه ټول راز درته غیر ضروری خبری خی او چې کوم امپورټنت ایشوز دی پای وکړه ډیبیټونه کی د فاټا باندې څه سوشل د فاټا کورونه تباشل خلک په کورونه نه بهر در په در دي او دا به تاسو کله به مین سټریم الکترونیک میډیا ونو ګوري فاټا خو لکه دا شپیتو کالو نه زیات شي او څه استعمال دي او هغه ستراتیژیک ډیپت لپاره انسان
نه یوازې د سیاست مدارانو د مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي یو وکیل اجاز مومند هم دا رائے وا چې د ملک الکترونیک میډیا پنجاب سنټریک دا یعنی صرف پنجاب لزیات توجه ورکوي او د دې خبرې غندنه وکړه چې دغه میډیا تا د فاټا او د دې خلکو مسلې او زخمونه نه ښکاری
بالکل زه د دوه درو ګڼو نه مونږ هم دغه احساس کوله یو طرف ته مړی پچ باجوړ اسپیتال کې پراته دي د مومن د جنسي غلنې اسپیتال کې پراته دي په خبر تر وړي کیږي او بل طرف ته کومنګ میډیا وګورو چې کوم د پنجاب میډیا دا په هغه باندې انکویم چې کوم کس نیولې شوې ده بار بار مغه خي هغه ته کورج ور کوي او د دغه زمونږ د فاټا چې کوم واقع شوې ده هغه د دوی یو من کورج ور نه کو چې د قبایلو خبره چرته راغلي ده که د دوی د حقوق خبره ده که د دوی د کوششونو د سټرګل د تحریک چې کوم شروع دي د اصلاحاتو کاغه خبره ده د دوی د اپریشن د ستونزو خبره ده نو د پاکستان میډیا چې کوم ده هغه بالکل دوی یو من کورج نه ورکړي
د یو لیکوال او سیاسي سیړونکو خادم حسین ترمخه دا صورتحال د ریاست او د فاټا او بلوچستان غوندې علاقو د خلکو بدبختی ده د ریاست بدبختی زکه ده چې ریاست یو داسې پالیسی لري چې یو خاص علاقہ او د هغه خلک ورته خلک نخکاری او بل طرف ته د خلکو بدبختی داسې ده چې یو داسې ملک وګړي دي چې هغوی ته د دغه خلکو وینه او مسلې نخکاری
په عمومي توګه د بلوچ او پښتنو سره چې سکیږي د تیر شوي ډېر وخت نه د کویټې حادثه وشوه بیا د پېښور وشوه بیا د کابل وشوه اوس د مومندو ایجنسۍ وشوه او په لوی تعداد کې د ماشومانو د لویو د بوډاګانو او د عامو خلکو معصومو خلکو وینې توی شوې. او دغه وینې تویدل یو غاړې ته خو په خپل اچ د کومې پالیسۍ په سبب دي، په هغې د نظرسانۍ کولو ته څوک تیار نه دي، یا د ریاست د پالیسۍ جوړونکي تیار نه دي، خو بلې غاړې ته د هغې د درد اوازونه یا د هغې د تکلیف اوازونه اورېدو ته څوک جوړ نه دي. او چې څوک دغه اوازونه مخې ته راوستل غواړي، هغې داسې ګڼلی کېږي چې شاید چې دا اوازونه د ریاست په ضد دي.
د مدني ټولنې تر مخه د ملک مین سټریم میډیا یا الکترونیک میډیا ته پکار دي چې د ملک د هغه بېوسه او لرې پرتو علاقو د خلکو آواز نړۍ ته ورسوي. چا چې د دې ملک لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي او اوس هم ورکوي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لید عوام لري. د احمدی اقلیتی فرقه سره تعلق لرونکو په شکایت پیمرا د پاکستان دوه شخصي ټلویزیونونو ته نوټیس ورکړی دی. د احمدی جماعت ویاند سلیم الدین دی ریډیو ته ویل دی چې دغه په دغه چلنونو په پروګرامونو کې احمدی فرقه په نقشه کړی دی، کوم چې د پیمرا د صحافتي اصولونو او د ترهګری په ضد جوړ شوی تګلارې خلاف ورزې ده. په دې نور تفصیلات را کوي پیر ولایت شاه د سیمې زخه.
د شخصي ټلویزیون چینلو د سارنې حکومتي ادارې په دوه ټلویزیون چینلو باندې د اقلیتي احمدي ډلې په ضد مواد نشر کېدلو نوټس اخیستلی دی. پیمرا دا نوټس د انجمن احمدي پاکستان او د عام وګړو لخوا دغه دوه شخصي ټلویزیون چینلو باندې نشر شوي پروګرامونو په ضد دایر شوي شکایتونو باندې اخیستی دی. دې شکایتونو کې په ګوته کړی شوي و چې پاکستان کې میشته قادیاني اقلیت د مخکې نه د سخت دریزه عناصرو د لاسه دړکو او د تشدد نه ډکو حملو سره مخ دي، ځکه پیمرا داسې پروګرامونو سخت نوټس واخلي کوم چې عام ولس کې د مذهبي تعصب او د کرکې خورولو سبب جوړېدلی شي. د پیمرا لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی چې دغه شکایت د نورو کاروایو لپاره د ادارې اړوند فورم ته لیږلی شوی دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د انجمن احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وایي چې نشر شوی پروګرامونو کې د دوی د عقایدو په حق له غلط بیاني شوې ده، کوم چې د سلیم الدین په خبره نه یوازې د پیمرا بلکې د صحافتي اصولو هم خلاف ورزی ده.
ایک بنیادی چیز تھی جو اگر انہوں نے کوئی بات کرنی تھی ہمارے قائد کے اعتبار سے تو ان کو چاہیے تھا کہ ہمیں بھی موقع پھر اسی چینل پہ دیتے، ہم بھی بتاتے کہ ہمارے قائد کیا ہے، ہمارے قائد دوسرا کوئی کون کیسے بتا سکتا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے یہ میں ہی بتاؤں گا نا.
دے تور لگوی چې په یک طرفه طریقې سره د دوی د عقیدې په حق له بی بنیاد پراپګاندا شوه ده، او دا حق د بل چا نه بلکې د دوی سره د خلکو تخپل عقیده بیان کړي. سلیم الدین اویل چې یو ټی وی چینل باندې د احمدیانو د عقیدې په حق له خبرې کیږي نو دوی ته هم د خپل موقف بیانولو موقع ورکول پکار دي، خو دا طریقه نه د خپل کړی شوی. سرګند دی وی چې د نړوان د هم د پاکستان په مختلف شخصي ټلویزیون چینلو باندې د احمدی اقلیت خلاف د کرکې نډک مواد نشر شوی دي، او د دغه پروګرامونو نشر کېدلو په نتیجه کې د دغه اقلیت خلکو خلاف د تشدد نډک واقعیات رامنځته شوي دي. او د جماعت احمدیه ویان سلیم الدین زیاتوي چې داسې مواد وخت په وخت نشر کېدل د پاکستان د حکومت لخوا د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلارې ښکاره سرغړونه ده.
نېشنل اکشن پلان بي چل رہا ہے، اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ کہیں نفرت انگیز تقاریر نہیں ہوں گی، کہیں نفرت انگیز لٹریچر نہیں باہر آئے گا، کہیں کوئی نفرت انگیز اور اشتعال انگیز چیزیں جو ہیں وہ نہیں پھیلائی جائیں گی. یہ تو علل اعلان دو ٹی وی چینلز پہ انہوں نے لا کے یہ ساری اشتعال انگیز تقاریر بھی کی، اشتعال انگیز باتیں بھی کی.
دی وای چې د ملي تګلارې د لاندې ملک کې د مذهبي کرکې خوروونکي لټریچر او تکاري روانې د مکمل پابندۍ اعلان شوې دی. خو د دې باوجود دوه ټلویزیون چینلو باندې د دوی خلاف د مذهبي تعصب نه ډک مواد نشر کېدل د ډېرې فکرمندۍ خبره ده او باید چې د ترهګرۍ په ضد ملي تګلاره باندې د عمل درآمد ذمهور اړوند حکومتي ادارو ته د دې نوټس اخیستل پکار دي. واضح دی وي چې پاکستان کې د احمدي اقلیت زیاتره آبادي پنجاب ایالت کې میشته ده، کم ایالت چې د اقلیتونو د زورولو لپاره ډیر بد نوم لري او په دې ایالت کې میشته عیسائی اقلیت هم وخت په وخت د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال په ذریعه او د سخت دریز عناصرو د لاسه په نور ډول زورولي کیږي. د کال 1903 ملکی آئین د لاندې پاکستان کې میشته احمدی قادیانان غیر مسلم ګرځولي شوي دي او د تیر فوزی امیر جنرال زیاد دور راهسې دوی باندې د خپلو عقایدو تبلیغ کولو مکمل پابندي ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په بلوچستان ښار کې 50 خوښ وکیلان چې پښتانه وو ووجل شول. د دې وړاندې که دوه کاله وړاندې لاړ شو، د پېښور په آرمی پبلیک سکول باندې د ترهګر حمله سره یو نیم سل پښتانه دغه شانته کې نورې غټې پېښې مخې ته راغلې. په مردان کې په نږدې وو کې په 2 سپتمبر باندې پېښه وشوه. په دغه کې تر 400 زیات پښتانه ووجل شول. تر دې وخته نه د پاکستان کمی امنیتی ادارې د دغه ذمہواری قبول کړی چې ګینه دا د دوی په کمزوریو باندې دغه پیښې شوي، نه په پاکستان کې دغلته کې کومه انکوایری وشوه، نه کومه داسې پلټنه وشوه چې ګینه د دې ذمہواره څوک دي. ذمہواری په چا هم نه دوره چول شوي او دغه له پاسه هم د صوبې حکومت او هم مرکزی حکومت بیخي سترګې پټې کړي. نه د دغه پیښې په حق له بیا وروستو کم تپوس پوښتنه کړې ده، نه دغه ستونزه د امنیتي ادارو سره پورته کړې، کم چې د دوی کار دی چې په دغه صوبه کې چاته هم دغسې کم نقصان رسیږي، په دغه ملک کې چاته هم نقصان رسیږي، د دغه سیمې نماینده به راپاسي، د دغه سیمې وزیر به راپاسي او د امنیتي ادارو نه به د دې پوښتنه کوي. دغه پوښتنې ولې نه کیږي؟ د دې پوښتنو د ځوابونو لپاره د دغه پیښې ښکار چې کوم خلک دي هغې هم دغه پوښتنه کوي چې ولې نه کیږي. د ډیور اډیو خبریال ریاض حسین د دغه نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې وکیلانو سباله یعنی د خالی په ورځ د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی او ویلي دي چې د صوبایي او مرکزي حکومت له طرفه د مسلسل خاموشۍ په وجه باندې روانه میاشت په 14 کې وجل شوې د وکیلانو کورنۍ د مایوسۍ ښکار دي. په دې حق له د وکیلانو صدر امیر حسین ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال وویل چې د 14 نه وروسته مرکزي او صوبایي حکومتونو د ځپل شوي خلکو هیڅ پوښتنه نه ده کړې.
بیا دا فیصله کو چې د خالی د ورځې نامبل ورځ نه زمونږه سترایک دی. په هغه ورځ باندې ما جنرال باډي د ټولو اجلاس هم راوختي وکیلانو او په هغه کې به بقایا فیصله چې کوم دي نو هغه کیږي، ځکه چې ګورنمنت تر اوسه پورې نه وفاقي حکومت او نه زمونږه صوبایي حکومت چې کوم تر اوسه پورې هیڅ مونږ ته بیا څه دغه نه بلکې ته پوښ نه دی کړی. بس فوټو سیشن شوی دی او نو یې سم نه شوی.
روانه میاش په 2 منیټه مردان ضلع کچرو کې د ځانمرګي بریټ په نتیجه کې 14 کسان مړه او د 50 نه زیات جوبل شوی وو او د هغې وروستو وکیلانو په عدالتونو کې د کاربندیز اعلان کړی وو. په دې غونډه کې د مردان ضلع بار کونسل ګڼ شمیر مشرانو او وکیلانو هم ګډون وکړو. دوی د وجل شوي کسانو لپاره دعا وکړه او د مرکزی او صوبایي حکومتونو په منفي رویه باندې د افسوس څرګندونه وکړه. په دې غونډه کې د عدالتونو د تحفظ او د وجل شوي وکیلانو د مالی امداد په حواله هم بحث وشو. دوی فیصله وکړه چې د احتجاج په توګه به سباله یعنی په 19 تاریخ باندې د عدالتونو بایکاټ وکړي او هم په هغه ورځ به په ګډه توګه د راتلونکي وخت لپاره خپل تګلاره وټاکي. د ځانمرګي حملې نه وروسته صوبایي او مرکزی مشرانو هم د مردان ضلع دورې کړي وي، خو د ځپل شوي خلکو لپاره یې د امداد اعلان نه وکړي. په 14 کې وجل شوي د مردان بار کونسل غړي یوسف شاه مشر ورور وقار علي شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې کوم خلکو په دغه 14 کې خپل ژوند د لاسه ورکړي دي، د هغوی د حوصله ابزایې لپاره هم څوک نه دي راغلي.
څو چا مرابطه نه کړې او نه مونږ ته خبرو سپته شته. باقي زمونږ داسې خو ګرو لاړو نو په تندر د اشتار سو لګي نم څه پکار دي نه څه حاجت شته. یوسف شاه بچا درې واړه دي، مشر لور د 300 کالو، بیا یو زیره 3 کالو، درې نیمو کالو دی، پسې بل زیره 2 کالو دی.
په خیبر پښتونخوا کې سرکاري مامورین وایي چې په حکومتي سطح باندې دا قانون جوړ کړی شوی دی چې په بمی چاودنو او ځانمرګي حملو کې وجل شوی کسانو لپاره د یو کس په سر 3 لک روپۍ ورکول شي او جو بل شوی کسانو ته د 1 لک روپۍ امداد ملاويږي. خو دا سری پورتونه مخې ته راځي چې د بار کونسل له طرفه دغه حکومتي پیک کې جرأت کړی شوی دی. ریاض حسین، وای ایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند په سفر کې مطبوعاتو ته ویلي چې د پاکستان په دوو صوبو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې جګړه روانه ده، او نوموړي دا ویلي دي چې په دغه دوو صوبو کې 2,00,000 فوجیان د ترهګرو خلاف جګړه کې بوخت دي. نن د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان نفیس زکریا د صدر غنی خبرې رد کړې دي. تفصیل راکی رابیہ پیر پر رپورٹ کی.
پاکستان د افغان اولس مشر بیان تمایوسی ډکر زولی دی، او یو ځل بیا ویلی دی چې افغانستان کې امن او استحکام په خیر اراده لري او د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې بوخت دی. د بهرنیو چارو د وزارت لاړخه جاری سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د افغان اولس مشر بیان تمایوسی ډک دی او د پاکستان هڅو ته د سپکاوي په نظر کتل کیږي. تیره ورځ د هندوستان په سفر راغلی افغان اولس مشر اشرف غنی او د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی ترمنځ د لیدنې وروسته یو ګډه جاری سوي اعلامیه کی ویل سی وو چې افغانستان او هندوستان په نقشه کوونکې د ترهګرۍ ملاتړ مرسته کوونکې او محفوظه پناهګاهان ورکوونکې دي د هر څه بند کړي. بل اړخته د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن امریکایي سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ته خپل ویو بیان کې ویلي دي چې د ترهګرو په ضد د پاکستان جنگ تر هغه نسی ختمې دی تر څو چې هغه په بهرني هیوادونو برید کوونکې ډلې د زغملو خپل تګلارې کې بدلون نه وي راوستي. دوی دا هم ویلی وو چې پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې دا خبره واضح کړې ده چې د ټولو ترهګرو په ضد یو شان عملیات وکړي سي. امریکا که څه هم د پاکستان لاړخه په قبایلي سیمو کې فوجي عملیات اهم ګرځوي او وایي چې هلته د ترهګرو پر ځایونه ختمولو کې کامیابي ترلاسه کړې سوې ده، خو د پاکستان څخه دا غوښتنه هم کوي چې د هغه ټلو په ضد هم عملیات وکړي سي چې ګاونډي هیوادونه په نقشه کوي. څو امریکایي سینټران دا دریځ لري چې پاکستان په افغانستان کې د حقانی نتورک لاړخه کېدونکو بریدونو مرسته کوي. په لړخته څېړونکي د امریکا او د افغانستان لاړخه د غشن بیانونه پر پاکستان د ترهګرو په ضد عملیاتو لپاره یو فشار ګرځوي. او دفاعي څېړنکار لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي
امریکا او افغانستان خو یې سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کی قیادت پاکستان میں مقیم ہے اس لیے یہ طالبان جو ہیں وہ تقویت حاصل کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اب کیا دیکھنا یہ ہے کہ کیا پالیسی میں تبدیلی آئے گی.
امریکا و افغانستان فکر کوي چې طالبان مشران په پاکستان کې موجود دي چې له وجې طالبان تقویت تر لاسه کړی دي. مشتبه کار دی چې فکر وکړو چې په تګلاره کې څه بدلون راوستل سي. امریکا دا هم وایي چې کچري پاکستان د دغه ترهګرو ډلو په ضد عملیات ونه کړو نو په نړۍ کې به یوازې پاتې سي. څرګند دی وی چې په افغانستان کې سیوا کېدونکي د بریدونو په نتیجه کې د افغان حکومت لاړخه وخت په وخت د ترهګرو په ضد عملیات نه کولو تورونه مخې ته راځي. هم پر دغه معامله په امریکایي کانګرس کې هم پاکستان په ضد تاوتریخوالي سیوا سوې دي چې اثر یې پاکستان ته F-18 کې نه خرڅولو او د 1,000,000,000 په مرستې لګېدونکي د بندیز په صورت کې هم مخې ته راغلي دي. خو پاکستان د هر سرت کوي او وایي چې د ټولو ترهګرو په ضد یو شان عملیات کوي. تیره ورځ د ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملی هلودی خپل یو بیان کې دا هم ویلي وو چې نړۍ دې هیله نه لري چې پاکستان به د افغانستان جنگ کوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو، وس په خبرونه کې وخت سوې دی مطبوعاتو ته د کتنه، او دا کتنه کړې د زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
فرانس د دنیا په خصوصي توګه د برادمی یورپ یو ډیر خاصه او کاله او ترقی یافته ملک دی. فرانس خپل موجوده صنعتي، سیاسي، ثقافتي او اقتصادي ترقی او سوکاري د سوونو کلونو د مسلسل جدوجهد او د انقلابونو ورستو حاصله کړې ده. سو د پاسه سل کال وړاندې، یعنی په کال 1918 کې سرنا ترخپو پوری د عیسائی مذهب د کیتولیک عقیدې د لباس په فرانس کې د اغوستو په سر لوی تنازع راولاړ شوی و. د هغه وخت ترقی پسند سیکولر پارلیماني مشر چارلس شابرټ د سرنا ترخپو پوری د اغوستون کې دی اوګد لباس سخت مخالفت کړی وو، او د جدیدی زمانی یو سپکاوی تصور کولو. یو سل یو لس کال پس اوس فرانس یو ځل بیا د اوګد او د پرده پوخ لباس ته اغوستو یا نه اغوستو په بحث کې ګیر دی. خو دا ځل د بحث موضوع د عیسایانو نه بلکې د مسلمانانو لباس دی. نن د برطانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې په دې موضوع یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی فرانس اسلام او سیکولر مملکت. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې فرانس کې 500,000 مسلمانان آباد دي. د مسلمانانو دا شمیر یقینا چې د یورپ د بل هر ملک نه زیات دی، ځکه چې دا 500,000 مسلمانان اوس د فرانس د شناخت علامت جوړ شوی دي. مضمون لیکي چې فرانس کې را روانو صدارتي انتخابونو کې د ښي اړخ نیشنل فرنټ نومي سیاسي پارټۍ د اوس نه داسې مذهبي بحث چیړلی دی چې ټول خلک په فکر کې اچولی دي، ځکه چې فرانس د وړاندې نه د فرانس دننه راپورته شوي جهادیانو او د دوی هادی فلسفی او ورسره ورسره روبدوال ثقافت او اقتصاد سرګومه کړی دی. مضمون لیکي چې په سیکولر فرانس کې په تازه ورځو کې د اسلامي تونلارو لخوا د خونړو ترهګر حملو له سببه په اسلام او اسلامي ارکانو د مسلمانانو د عمل کولو په لار کې سرکاري مداخلت ورځ تر ورځه د نزاع باعث جوړیږي. د فرانس په سیکولر نظام کې مذهب او مذهبي رسوماتو سره د سلوک کولو انداز د امریکې او د برطانیې نه بالکل جدا دی. فلورنس یونیورسٹی کی د اسلامی علوم و ماہر اولیویر رائے وائی چی امریکا کی د مذہب مملکت نه د بیلولو مقصد دا چې مذهب به د مملکت د مداخلت نه آزاد وي. هر کله چې فرانس کې په مذهبي تنظیمونو د مملکت بالادستی په ځای ساتلې شوې ده. فاینانشل ټایمز کې په دې موضوع چاپ شوی مضمون کې نور لیکي چې فرانس کې سرکاري سکولونو کې د مسلمانانو جنکو د سر په پټولو یا د حجاب په تاولو په کال 2004 کې بندیز لګولې شوی و. خوشپک کال پس په مسلمانانو زنانو فرانس کې په هر ځای کې د سر په پټولو بندیز ولګولې شو. مضمون لیکي چې د فرانس د حکومت د مسلمانانو خلاف په دا قسمه اقداماتو کې خپل د مسلمانانو لخوا د خونړو حملو لوی عمل دخل دی. بلخوا د مسلمانانو ګوندونو دلیل دی چې په مسلمانانو زنانو د سر په پټولو د سرکاري بندیز لګیدل د دې خبرې واضح ثبوت دی چې فرانس کې خلک د اسلام نه یریږي. خو فاینانشل ټایمز لیکي چې په دې معامله کې خپل د فرانس مسلمانان هم دوه پړقه دي. د پیرس د قطبي علاقې د آبر ویلیرز دوه زنانه نادیا اولد او نادیا بن میسیسی چې سطر نغوخی وایي چې اسلامي تونلاري په علاقه کې په خلکو خپله حکمراني په زور تپل غواړي. موږ مسلمانانو زنانو له بهر ته سود سودا له وتل، نورو دکانونو کې خریداری کول او د خوراک هوټلونو ته ننوتل ګران شوي دي، ځکه چې مسلمانان سړي را باندې اوازونه کوي. د فاینانشل ټایمز مضمون په اخیر کې لیکلی شوی دی چې فرانس کې مسلمانانو ته د پیښو مذهبي او د اولسي مسلو د اوارولو دپاره په کال 2003 کې د مسلمانانو یو کونسل قائم کړی شوی دی. په سمندر کې د لامبا دپاره د زنانو د برکینی نومي لباس په سر د راپورته تنازع نه پس د فرانس موجوده سوشلیست صدر هولانډ د سرکاري سرپرستۍ لاندې د فرانس د مسلمانانو دپاره یو فاونډیشن جوړ کړی دی. د دې فاونډیشن مقصد فرانس کې اسلام له د فرانس د اقدارو شکل ورکول دي. بنیادی طور به دا مذهب اسلام سره سره عرض غرض نه لري، البته د مسلمانانو تعلیمی، ثقافتي او د سیړنې منصبونه به مالی امداد ورکوي.
د پاکستان په قبایلی سیمو او په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي رخصنده ناس چې دا وخت په واشنگتن کې ده او د یو ریجنل نتورک وومن ریجنل نتورک چې کوم دی د هغې یو تنظیم دی د هغې غړي ده. دغه ریجنل وومن نتورک چې کوم دی نو په دې کې د افغانستان، د هند او د پاکستان د ښځو یو نتورک جوړ کړی شوی دی چې په دغو کې دی د ښځو مسلې راپورته کوي. په دغې باندې زمونږ همکار رحمان بنری صاحب دغې سره خبرې اترې کړې دي. راځئ چې دغه مرکې ته غوږ شو.
ستړي مشه زه رحمان بنری یم او نن زموږ سره په سټوډیو کې میلمانه ده. په پاکستان، افغانستان، خصوصا خیبر پختونخوا فاټه کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې محترمه رخشنده ناز. رخشنده ناز نه یوازې چې په خیبر پختونخوا کې په فاټه کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، بلکې دی دا وخت په هندوستان، پاکستان او افغانستان کې یو تنظیم دی، ساوت ایشیا ټریبیونل آن وومنز هیومن رائټس، دې لپاره هم کار کوي. سو مهمې پوښتنې دې کوو. لوبنه خو زما پوښتنه ساسو نه داره چې په خصوصا خیبر پختونخوا کې او فاټا کې د ښځو بنیادی ستونزې دا وخت دي.
مهرباني، ثانک یو. میرا
مننه.
زه پښتو سم نه سم ویلای نو ځکه جوابونه به په اردو کې درکړم.
میجر چیلنج تو سب سے پہلے اس وقت جو خاص طور پہ کیونکہ میں زیادہ فوکس کرتی ہوں
زپاہا علاقوں کی کار کوم چرتسی شخڑی دی چرتچی دا تحفظ ضرورت دی او چرتسی خلق د خپلو کورونو زخه کډوال سوی دی په خاصه توګه په دغه علاقو کې شزی د ډیر ستونزو سره مخ دي. خو لنډه ده چې په فاتا او پښتونخوا صوبه کې د شزو لوی مسلې ده دي چې تعلیم نسی کولای. د صحت مسله ده خو د دې باوجود هم د دغه سیمې شزی ډیر تکړه دي او چرته سي هم کار لتللی دي الته ګټي تر لاسه کړی دي
او بہت بڑے بڑے نام نکل کر آ بھی رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس علاقے کی خاصیت ہے کہ وہاں پہ خواتین کے اندر ایک لیڈرشپ کا رول جو ہے وہ موجود ہے.
بلا خبر دادا چی دا ہواد پا قانون کی دا نمگڑتیا و دلاسا شزی خبلا خبری نسی کوئے دا تعلیم او صحت خبر خو بیا هم چرته واوری دی سی خو غټه ستونزه پا عدالتونو کی دا شزو تا دا انصاف نمیلاوی دل دی او دا دیر غټ چیلنج دی.
نو پدی وجہ باندې تاسو نه وازی دا چھ دغه چیلنج مقابله کول غواړی خو تاسو وومن ریجنل نیٹ ورک هم جوړ کو هم دا بنیادی وجہ چھ دا تنظیم میں جوڑا ہو.
یہ بھی وجہ تھی اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے جو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ عورتوں کے جو ہمارا لیگل فریم ورک ہے
دا ہم یو وجہ وا خدا ہم یو وجہ دا چیلکا سنگا ما وقتی ہم وویل دا شزو دا قانون پا مرکزونو کی جغ نا اوردل کیجی نو دا فارم دا ٹولنیزی شیگڑی لپار دی نو مجھ دا حسی کوو چې د شزو ټولي مسلې د دې ټریبیونل د لاري واوریدل سي او نورې حکومتو ادارې او نړیوالي ادارو ته دغه ژغ ورسېدای سي خصوصا شزي دا وخت د نړیوالي ترهګرۍ په وجه د ژوند په هر ډګر کې ډیر اغیزمن سوی دي ځکه دا ټریبیونل به نړیوالو ته او ریاستي ادارو ته تجویزونه ورکوي چې اغیزمنو شزو مرستي څنګه وکړي.
خا اوس دیو بل تپوز کوم چې تاسو د خپل وومن ریجنل نت ورک یا دغه لاندې جوړ شوی چې کوم ټریبیونل دی دغه ذکر کوم ته پاکستان هندستان او افغانستان کې بد تنظیم کار کوي نو تاسو په امریکا کې واشنگتن ڈی سی کې ولې د خلکو سره د معرفي کولو کوشش کو ولې نه دهلی اسلام آباد یا کابل؟
ایک تو میں یہ بتا دوں کہ یہ دہلی اسلام آباد کابل سے کہیں آگے جائے گا کیونکہ یہ
خبر خدا دا چدا تنظیم به دہلی کابل او اسلام آباد زخه نور هم مخکی تزی زکه چې دلته په واشنگتن کې چې کومه اداره ده یونایټیډ سټیټ انسټیټیوټ فور پیس مر د دوی په بلنه دلته راغلو د دې ادارې په دغه درې سره ملکونه په خاصه توګه افغانستان او پاکستان کې ډیر کار کړی دی نو دوی غوښتل چې زموږ ژغ د دې ادارو د لارې نورې ادارو ته هم ورسی زموږ لپاره دا یو ښه موقع و چې موږ خپل ژغ نړۍ ته ورسوو. بل دا چې موږ به دهلی اسلام آباد او کابل کې هم وست د ټریبیونل راپورونو په هکله خلک خبرووو په پېښور او اسلام آباد کې به هم دستوري کوو. په دې راپورټ کې چې د هغه ځای کوم مشکلات ذکر سوی دی موږ غواړو چې د هغه ځای واکدارانو او کارپوهانو ته واورو.
د دوه پښتنو نور لرم زه غواړم چې په دې وخت کې د نن خبرې ختم کړو. یو خدای چې د هندستان پاکستان او افغانستان په شریکه د خځو د تنظیم کار کول به یو چیلنج وي مشکل کار به وي؟
بالکل یہ چیلنج ہے خاص طور پہ جب ہم نے اس میں
او دا یو چیلنج دی په خاصه توګه چې کله موږ دا پریکړه وکړه چې شزیبا په سیمه کې د امن راوستو لپاره کاروان روانه وي هغه کده د دلی زخه روانیږي اسلام آباد او یا د کابل زخه روانیږي خو تر وسه پوری لیا دغه ګام اخیستل سوی نه دی. خو زما یقین دی چې موږ مسلې او خبرې شریکې دي که باج وړ دی که کابل دی که دهلی ده خبره د ټولو یو ده او ستونزه هم یو ده.
گورنمنټس یعنی د پاکستان هندستان افغانستان د حکومتونو لخوانه هم وخت په وخت داسې تنظیمونه چې کار کوي هغه باندې نظر ساتل کیږي. تاسو دا هم فکر مل دی چې حکومتونه به هم ستاسو تنظیم په لار کې څه مشکلات پیدا کوي کنه ملګرتیا به کوي در سره؟
کبھی کرتی ہے اور کبھی نہیں. ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا.
حکومتونه کلا کبھی او کلا نه تر وسه خو سه مشکل موږ نه دی لیدلی. کلا چې موږ دا نت ورک شروع کړو نو موږ هر کله په درې واړه ملکونو کې وسو خو موږ به د دوی حکومتونه هله منو چې کله زموږ وړاندیزونه واوري او عمل ورباندې وکړي
یا اس کو ایکسپټ کر لیں گے تو تب ہم کہیں گے کہ انہوں نے ہم سے تعاون کیا
ډیر مننه تاسو چې موږ ته مخ راکو
تھینک یو
قدرمن لیدونکو لکه څنګه دی ویل په کابل کې اسلام آباد کې یا په دهلی کې د دغه حکومتونو نه هغه شنکار د خزو د حقوقو لپاره نه کیږي ځکه د تنظیم جوړولو فیصله یې کړی دا زه رحمان بودره استاد سونه جات واړم په لامه سپارم
قدر منوریدونکو اولیدونکو د افغانستان کې د شوزو د حقوقو لپاره نمائندګي کوونکی نجله ایوبی سره زموږ همکار رحمان بونری مرکه کړې ده درته وړاندې کوی
ستلی مشه زه رحمان بونری مو دا وخت موږ سره یو محترم ناست ده چې د خزو د حقوقو لپاره کار کوي او د افغانستان په پروان صوبه کې جج پاتې شوی ده د دینوم ده محترمه نجله ایوبی ستلی مشه
سلام علیکم سلام شه تاسو
وعلیکم السلام مهرباني دوی دا وخت دی یو تنظیم لپاره کار کوي دا تنظیم دی وومنز ریجنل نت ورک دا په افغانستان کې پاکستان کې او هندستان کې شریک کار کوي دوی په امریکا کې دلته کې د ستر کې شرکت کړي دا د تنظیم په خپل امریکایانو ته او دنیا ته سلاره ورکړي دي زب سه مهمه پښتنه ده کوم تر ټولو منه پښتنه تاسو نه دار چې په افغانستان کې دا وخت د خزو خصوصا په دې حالاتو کې مشکلات څه دي چیلنجز څه دي ستونزې څه دي
ډیره مننه تاسو نه لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې د اساسي مشکل چې لري او اساسي ستونزې د ښځو د امنیت دی دوی د امنیت نه ډیر شکایتونه لري او بیا د بیسوادی ده بیا د خشونت دی د تشدد دی هغه په فامیلو کې او په خانوادو کې بیا دغه لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ بیا هم د دوی په کوچنوالي کې دوی ته په واده ورکوي دا هم د ډېر هغه بل مشکلات دي چې ښځو دوی ته دوه سره مواجه دي او بیا هو فقر او تنګ دستي ده
وومن ریجنل نتورک برخه تاسو وومن ریجنل نتورک په افغانستان کې پاکستان کې او افغانستان کې کار کوي فکر کوي دا تنظیم د غستون څخه د مشکلاتو کې کردار ادا کولی شي ختمولو کې
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د خزو منطقوي شبکې چې د زموږ نورې خويندې د پاکستان او د هندستان موږ سره یو ځای شو او موږ فکر وکړو چې څنګه موږ کولای شو د خزو سره همیاری او همکاري وکړو او څنګه د دوی مشکلات به یو مو پویګ چې مو خای چې نشو کولای چې دوه مشکلات حل کو خو بیا هاو د څنګه مونږ د دوی اواز یوازې په خپل کشورونه او په خپل ودونو کې نه بیا بعد دنیا ورسو د دې خاطر مو د تاسو د راپور ګوري د راپور د خزو د منطقوي شبکې د یو تریبونال مونږ غواړو چې جوړ کړو او دا تریبونال باید چې د خزو اوازونه چې دوی په د جنگ او د ستونزې او د منازې لخوا او په سبب کې د خپلو کورونو او د خپلو قرارداداتو کې ماجر شوي او یا مونږ وایو چې
بیکوره شوی
دوی سره موږ څنګه همکاري وکړو څنګه د هیومانیټیرین یا بشری کومکونه چې دي دوی اخلي خدا ډیر په ډیر لږه موده کې دوی ته ورکوي او بیا ټول دوی فراموشوي او دوی هیروي د ځای نه ځي او یو څنګه موږ کولای شو چې د پالیسی او د قوانینو باندې تاثیر گذار وي د دوی اوازونه چې مونږ قوانین د دوی د منفعت لپاره
مونږ زه ته پوز درځي ساوث ایشیا ټریبیونل ان وومنز هیومن رائټ یا د جنوبي ایشیا د خزو د حقوقو لپاره ټریبیونل د دې حد بسوي
د هدف دا د چې موږ د دوی خزو چې د دوی اوازونه هیڅوک نه اوري دوی به کور کېږي به زوی کېږي به لور کېږي به هر څه د لاس ور کوي خو هیڅوک هم نشته چې د دوی سوی د دوی غم بخوري د دوی غم خوړی وکي مو غواړو چې د دوی आवाज ټول دنیا ته ورسوو یو بل مو غواړو چې قوانين او پالیسيګانې په درې مملکتو کې د حکومتونو سره کار وکړو حکومتونه موږ سره همکاري نه کوي موږ څنګه کولای شو چې د نلای आवाज او د نورو حکومتونو आवाज
نور حکومتونو
غږ ورسوو چې دوی موږ سره یو ځای شي موږ حکومتونو باندې دغه وکړي
فشار واچوي
شریکار وکړي
تاسو په افغانستان کې جج هم پاتې شوی یې تاسو د افغانستان د موجوده حکومت د کارونو نه هم خبر یې زما ته پوس درې چې صدر اشرف غنی یا د عبدالله شریک حکومت په شروع کې مونږ اوریدل چې د خزو د حقوقو لپاره زیات کار کول غواړي هغه په ار کې خزي هم متعارف کړي دا وخت فکر کوي چې هغه په دغه خپل آداب کې یا په خپل جمنو کې کم چې لوزونه دی کړي بریالي شوی دی افغانستان حکومت
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ هغه کومو غواړو چې تغییر راولو تغییر به یو شپک نه ونه کولای شو چې دا تغییر راولو خو بیا هم لکه څنګه چې زه خبر یم ډېرې ځوانې ښځې په ډېرې ادارګانې دوی کار کوي اوس او موږ خزینه وزیران لرو الحمدلله او خو بیا هم موږ پوهیږو چې مشکلات دومره زیات دي چې ډېر ژر ونه ګورو دغه تغییرات خو زه ډېر خوشبینه یم په زموږ په دولت کې چې دوی به خامخا یو څه وکړي او موږ به طبیعتا چې غلی پاتې ونه شو د ښځې ځکه چې موږ دغه فشارونه به ورکوو فشارونه به راولو د خپلو حکومتونو نه او خامخا یو څه به لاسته راولو
تاسو خوشبینه یې
ډیره خوشبینه یم
ډیره مننه چې موږ ته مو خوراکو
ډیره مننه تاسو نه
په امریکا کې صدارتي ټاکنو کې په مهاجرت باندې بسونه تاوده شوې دي د وایس اف امریکا راپور په زمونږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي
د اروپا غربي برخو ته د کډوالو د ورتګ پر خلاف د متحده ایالاتو سمندري غاړو کې کډوال نه راڅرګندېږي په امریکا کې مشکیدونکو کسان په ډیر احتیاط سره لګاڼو امنیتی پړاوونو څخه تیریږي چې کله کله دغه بهیر تر دوو کالو پورې وخت نیسي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د کډوالو د چارو مرستیال مارک سټوریلا وایي
The point I want to make most strongly
په دې خبره غواړم ډیر ټینګار وکړم چې کډوال د ټولو هغه کسانو په مینس کې چې امریکا ته راځي لا تر ټولو زیاتو امنیتی پړاوونو څخه تیریږي
خو د زیاتو امریکایانو تر غوګونو دا خبره نه رسیږي د امریکا په متحده ایالاتو کې د ولسمشری د ټاکنو نوماند ډونالد ترامپ وایي
اوس اورم چې امریکا به د سوریې 40,000 کډوال اومني زه نه پوهیږم خو کېدی شي په دوی کې د داعش کسان هم وي
په داسې څرګندونو سره د امریکایانو ویره نور هم زیاتیږي خو د کډوالو له حقونو څخه یو دفاع کوونکی دیوینا لیمن وایي چې داسې خبرې بې بنسټه دي مېرمن لیمن په متحده ایالاتو کې د کډوالو بچارو کې د یوې لوی ادارې مشره ده
د سپتمبر د 11 بریټ کوونکی هم کډوال نو د 1300 کلونو په موده کې په امریکا پیرس او یا نورو برخو کې په یو په دې پیښه کې هم کډوال لاس نه درلود
کله یوې خوا د امریکایانو په مغزونو کې د ترهګریزو بریدونو څخه ویره په سر کې ځای لري خو له بلې خوا امریکا ته د سوریې او نورې نړۍ څخه د راتلونکو کډوالو مسله په سیاسي فوټبال باندې بدله شوې ده د کډوالو په چارو کې د متحده ایالاتو د ادارې مشر لیوینا لیمن وایي
په رښتیا هم د 1300 کلونو په موده ما هیڅ کله هم داسې نه دي لیدلي چې د کډوالو مسله د دومره سیاسي شوې وي تر دې چې ولسمشري د ټاکنو د کمپین په سر کې زیونی سی دا پرختیا هم زماله لپاره یو نوې خبره ده
تیر کال ل ټرمپ سره یو شمیر جمهوریت غوښتونکو د کانګرس غړو او لشلو زیاتو ایالتونو مشرانو امریکا ته د سوریې کډوالو د ننوتلو د مخنیوي غوښتنه کړې و ولسمشر بارک اوباما نه یوازې دغه غوښتنه رد کړې و بلکې دای هم ویلي و چې د کډوالو د نړیوال بحران د حل په برخه کې متحده ایالاتو کافي څنډې کړې باراک اوباما خپل ادارې ته لارښوونه کړې و چې روان کال دی متحده ایالاتو ته د راتلونکو کډوالو شمیر 15,000 ته لوړ کړي. د اوباما ادارې ویلي دی چې په راتلونکي کال کې به متحده ایالاتو ته د کډوالو شمیر 110,000 ته لوړ شي، کوم چې په تیرو دوو لسیزو کې په دې هیواد کې ساری نه لري.
دونکو د ډیور رادیو د ټي وي دی او ستا خبري خبرونه په دې ځای کې پاتې رسی. چرته زې مو د غزل محفل پروګرام ته وګورئ. الله فمان.